نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې میرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي.
چکر اخیست لاس پورې تر شا راتړل والا وکیه دای درد کوي چې والا سر ټک تر شا تړل والا خوشې چې فضې فرې
شیم دروازه سر ماکم کرد امو را برگرفتم تا که تانست مرزد.
دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واوري. زه مسوده نیازی یم. راځي لومړی بعد ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي. د وهل او ټکول یا لټکول په اړه دی، یعنی کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند وي، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي هغه ښځه ټپي نسي یا معلوله نسي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لاندې حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوا نه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیزه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دي وځي. او دې ته ورته په لسکو نوري خبرې. په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په ښځو تحمیل شوی یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا سکال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزاد بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول. په فزیکي حالت کې دقیقا تغییر راځي او د دېو څیره او د کرامت انساني خلاف جزاګانې ورکول کېږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی ده. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي. په هغې کې کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسایل ډېر مهم دي. آگاهي د اسلامي تعلیمات په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظات ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته به غوږ شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوي دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواخې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي کله خو دومره وهی چی لاس او پخی ورماتوی او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوی چی د بدن غړي هم ورپری کوي. د همداسې سلګونو میرمنو لډل نه یو هم د فاریاب د غورما چوسیدونکې ریزه ګوله ده چې میړی څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګوله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بس هر شی را سره کوي. بس یاره خو ور یې لیوره کړی و الله زه وهلو ټکوله بل الله شپږ کاله به ور سره تېر کړ بله وهلو ټکوله دا خپل وړه دی واله که ته به پوهېږې خپل وړه دی واله کله خپل پلار یې واله کوي بله دوی به زه اړه کوله ټکولې بله بیا زه راره زه افروت اچوم دغه د دا د سیخ داغو درآمدېږې په دا شپږ کاله کې زه دوه واره پوهېږې.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګوله واده شوې ده او اوس دوه کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېر ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
د بلاد ازار سر فوات راواخیست چاکو راواخیست ویړه بیا راواخیست سرکوزي الله واته تکشیر الله واته ته د چا سره راغلې ما زه په ویلا کې د چا سره وازې وې درار تازه تبا ورځ وهلو ټکولې لې د کالې راته د چپلې راته اختای شي دې ما ته راخست چې چې را باندې وله رښتلې ما غفوس مال ما ټکول د چا مکو چا کو راخست اسورې تر شا را تړل. دای در دې کوي چې مال سره ټک تر شا تړل مال خوشاله چې فاجې فری کوه ګورا د نور ته خټک وی وشتلې وایا ما
راځي. په دې هم پوه شو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپل میرمن دومره ووهي چې د بدن عضو ته زیان واوړي او یا د بدن غړي ورپرې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تادیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دی. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کړي. خو لدی سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي قرآن دې ته څلور مرحلې ښیي. د لومړۍ مرحلې فاعذوهن و ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نسوله بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او عرضا فاعذوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم که چیرته یو ښځه ډیر زد وکړي نو کولی سی بیا هجران دی بسترې زیو څه مدت چې دا تنبیه سی او اصلاح سی بیا وای کچیرته د خپل خاوند ته تمکین نه سو او تابع نه سو لپاره وضربوهن بیا تعذیبا وهلیس خو غم ترقم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح داسې وهل چې هغه جوب لنسی. یو تعذیبی مثلا په گایا په داسې یو ځای چې هغه انسی. قران عظیم شان دریمه مرحله سی پوسی چې دا خو ګوره کدا کارمونو کدا خاوند راته غوسه کیږي. خو خوشری سره تل دی آیات نه زینو نارینه ډیر غلط استفاده کړی دا او خزه داسې وهی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سنتونو رویش مخالف او دیغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن ای بی سی.
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپل میرمن وهی دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک مثال وایي چې پلانای وګوره د ښځې زارت ریچوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهی چې د بدن یو حصه زیان ویني میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته د ښځو پاړه کړی و.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکاو بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا. د ښځو په حق کې لمنګ نه د خیر توصیه واخلي نه خیر نصیحت د مانه واوري. نو د دوه مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعذیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی. نه دا وهل د سی یو چوندی مونډی دا یو تعذیب ده. د دول وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي. د ښځو ګناه ده داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي بعضې ښځې خپل خبر نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیات مبارک نه دا آیات صریح ده په وهلو کې واقعا ده. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي هغه ته داغ پرېښودل سي هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي د اسلامي شریعت مخالف مطلق مخالف نظر ده.
که یوه میرمن تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو یې ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټول کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځ ته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه یې سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی ده، بېرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بېرته دا شی جوړېږي؟ که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، څنګه کېږي؟
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کېږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډېر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دوی هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوند ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیات د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، تر څو موږ یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلار هم وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانې موډلونه راواخلو او خپلو میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
نو اوریدونکو، ښځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې که یو لوری ضرر ویني دا بل هم زیانمن کیږي. نو لازمه ده چې په کورنیو کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي. ښځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي. له دې ورهاخوا ملای مامانو، رسنیو، د کورنیو مشرانو ته هم لازمه ده چې د تبلیغ او نصیحت له لارې کورنیو پوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.